د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې وه. له افغانستان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو متمرکزې وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسېدو له خبر سره یو ځای لیکلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخته پر خپل ایکس پانه په یو غږیز پیغام کې ویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی دیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا سفر پنځه ورځې دوام کوي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د پلان له مخې سبا د غونډې په درېیمه او وروستۍ ورځ به د طالبانو چارواکو ته نیم ساعت فرصت ورکړل شي څو پر دوی د لګول شویو تورونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. که څه هم قضایي پلاوی ویلي دي چې د طالبانو له لوري یې تر دې دمه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تنظیمونکو په وینا د دې غونډې هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو به خبره سرچینو ویلي دي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل دی هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په عزت سره د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو او په غزه کې د دوامدار اوربند د ټیکېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې پر لور لومړی ګام وباله. د مصر د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه چې د دې هیواد په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرائیلو د غیر مستقیمو خبرو نتیجه ده د غزې د جګړې لپاره یو اساسي شیبه وبلله. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د امریکا، مصر، قطر او ترکیې ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې او دا د دوامدار سولې لپاره یو فرصت وبل. سعودي عربستان، ترکیه، برتانیا، چین او نور هیوادونو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اسلام آباد په جنا لوبغالي کې په پام کې ده. د راپورونو له مخې افغان لوبغالي او د ملي لوبډلې تخنیکی کادر پرون د تلې په 14 اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکي افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي. د جرمني د فوټبال په فدراسیون کې د فیفا نړیوال روزونکي علي اسکر لالي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ویزو د ځنډېدو له کبله افغان لوبغاړو دا فرصت نه درلود چې د دې حساسې لوبې لپاره تمرین وکړي، خپل دمه جوړه کړي او یا لوبډله لوبې ته چمتو کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي.
تال او ټال پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیر قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی چارې مو په خیر. هیله مندیم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه له تاسو سره له یوې نوې خپرونې سره ساسو په درانه چوپړ کې یم. هیله مندیم چې د نننۍ خپرونې تر پای هم ما سره ملتیا ولرئ. خپرونه په خوشحالۍ او په ذوق شوق سره یې واورئ. موږ سره نن هم ښاغلی لیکوال لرو، د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه دی. خو مخکې لږ زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم، ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي، او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي، دماغ نن وزغمئ. زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی. صافی صاحب ډیر زیات ښه راغلی خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یئ.
ډیره زیاته مننه لیمه جانې. کور ودان، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم.
سلامت اوسئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، کډوالۍ شپې ورځې څنګه تیریږي؟
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې، له خپلو خلکو لرې، له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لري. طبعاً مسافري ده او سخته تیریږي. مسافري د دوستان نه لریوالی، نور خو ژوند دی، ژوند تیریږي. لګیا یو دلته خپل نوي ژوند سره توافق کوو.
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې استی؟
څلور کاله وشولې مې بیبي. څلور کاله څو ورځې وشوې؟ تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې.
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی، ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه شوی یاست. ماشاءالله. دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده، هغه بیله ده. د تاسو د ریاضي حساب ډیر ښه ده او یا هم ذهن مو ډیر ښه ده؟
ډېره زیاته مننه لیمه جانې. خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. دا نه پوهېږم، خو وطن لریوالی دی، وطن سره مینه ده. له کورنۍ نه، له دوستانو نه لریوالی دی. طبعا سړی ماسې وښي ځان سره.
راو به ګرځم وطن ته، د وطن هغه ښو ورځو ته، هغه ښه چاپېریال ته، هغه ښه ځوان ته چې موږ تاسو درلود. لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي. له څه وخت مو لیکوالي ته مخه کړه او لامل څه سو تاسو لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه؟
مننه لیمه بیبي. زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ماتې لیکنې دوستانو خوښي شوي او خوښي. 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم، له هغې وخته له فرهنګیانو، لیکوالانو، دوستانو سره ناست و او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی. او شاعری مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړې وي. دقیق وخت راته نه دی معلوم، خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم، نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ. یوه ټوکه دې راوایې، کله سي مین سي بعد لغه شاعر سي.
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي. طبعا انسان باید مینوي. زه خو مین یم، خو دې کې شک نشته.
نه وایي زه په وطن مین یم، هغه خو موږ ټول مینان یو، هغه مینه بېله ده.
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی. زه په طبیعت مین یم، په ښکلا مین یم، که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم. څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی، په خدای رښتیا وایم سخت رنگ دی. دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی. د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولی خولی حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورګوري، د مور لیږلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ور سره وای است. ډیره مننه. یو بلم کېدای سي؟
او ولې نه،
مهرباني.
داسری لپی دی ونیسا ګورګورې میرا وړي، داسری لپی دی ونیسا ګورګورې میرا وړي، ته غوږ شه راته واوره څو سندرې میرا وړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې میرا وړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وی هلی هلی راشي چې نختری مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازت ایر صافی چی او دو ساختونه درکلم، تازه دو دری دمونه او منتری میرا وڑی.
دا دایلی خطرناک و آغا سندری دی تاسو گرگوری دی ما سیده؟
تلا پیونی سا مرا وڑی.
دیر زیاد تمنان صافی سیب، کورم آباد، جوانده سلامت و سی، خوک خوشحال و سی.
خلاص اکڑی ل لدی بد تر پور دنیا خلا سکتی لدی بد تر افغان مغلا ماند ہچا مکڑی دو زروا نخلی رب لبا تو خدایا مس خدایا من کدا خلق چپتا با دی مین شی نفورا چپتا با دی مین شی نفورا مرد جگڑی اولی سمی غافی پاتی مشالن برا شند امن باتر تاسو هم شیرین شی دهی راتو کن دهار فگن گورا دهی راتو کن دهار فگن گورا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدا اکڑا مشهورا ده جانان جانان وطن کبی خبری شہور خدایا مس خدایا من کدا خل چپتا باندی مین شین فورا چپتا باندی مین شین فورا چپتا باندی مین شین فورا چپتا باندی مین شین فورا
تاسو خپل لوړې زده کړې آیا په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو برخې کې کړې دي او که لوړې زده کړې په کومبل پوهنځي کې مخته وړې دي او فقط هغه لیکوالانو او شاعرانو سره ناسته ولاړه دي تاسو په تاسو باندې اغیز وکړو او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړئ؟
دوستان بیا و ماسپخین پرته لدی چې زه الته رسمي ماسلو سه کوم زه بسنف کړه دا بیا تل لماسینو سره کې ناستم بیا به استادان چې راتلل نو هغه بیا ماته یا زنګ و یا بیغه راته و کچ راځه چې سنف ته نو هغه بم بیا د احساس کوم زه لکه په دې سنف کې چې به ما کنه بیا ما یو لسانس شو هغه په تعلیم تربیه پوهنځي نه وکړو دویم لسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړو په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم بیا ماسټري مې هم په ننګرهار کې وکړل په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم نو دا مې په دې پورې درته ویل چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی
ادبیات نه هغه څورته غیر رسمي توګه فارغ شوی یاست رسمیت نه لري سره
فارغ ځان ته نه شوم
ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی تاسو هم د هماغه ګلانو یو خاخه یاستی او یو ګل یاستی د ننګرهار په ننګرهار کې مشاعرې ډیر کېدلې اوس هم روانې دي تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی پا ننگرهار که خود از منگ طولی ناستی از منگ دیم شاعران و ملگرو ناستی منگ خوب همیشه زکا مشاعری که ولی که دیره و اجره که با که ناصل دا شاعران ملگری خود داده چار چا دا ناستی سڑه هم اماغا وي چې د موټ سړی د فکر سړی همیشه زموږ نه څه پاسیم له فرهنګیانو سره وی کپوجره کې وکي نه ستلو والته به میلمانو نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا به خپل شعرونه ویلي یا به مو فیل بدیه مشاعره کوله یا به مو د بل چا شعرونه ویلي او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چیرته کېدلې نو ولې نه موږ هغه وخت کې محصلینو موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و د هغه موټر به چلا هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایه یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته به بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظر و چې نارنج ګل راشي میله راشي ملګري شاعران شعرونه ووایي شعرونه یې واورو. هو ننګرهار د ادب کور دی، ننګرهار د فرهنګ کور دی، ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي. طبعاً هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږي د ننګرهار ښکلا، د ننګرهار هغه طبیعت، د نارنج ګلونه همیشه بهار، طبعاً د انسان په هغه باندې تاثیر کوي. په
او د ننګرهار ګرمي څنګه، ګرمي سره یې څنګه یاستئ؟
په ننګرهار کښې خو ګرمي شته او دې کښې شک نه شته، خو چېرته چې ګرمي وي هلته پسرلی راځي که نه. او که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و. نو طبعاً ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج دا نو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي. طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غړول.
اوس خورما وي او امونه هم پکې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي، یعنی ګرمي ډېره سوې ده، حاصلات هم ډېر دي.
هو ننګرهار کښې خو دا موضوع رانه بله خوا لاړ نه شي. په ننګرهار کښې زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې، یعنې د ګرمې هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی، ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي. هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي. دا د همیشه بهار چې ورته وایي، د زیتونو پاڼې چې دي دا نه غورځېږي، دایمي شنې، او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي، نو ځکه ورته همیشه بهار لقب ورکړل شوی.
ډېر ښه. د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه داسې په دې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښوي هماغه اورېدونکو ته واوروئ.
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي. هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې، ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی. زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم چې هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجرې، سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجرې، سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجرې. ګودر چینه چینار او سره منګي در پسې ژاړي، ای تا غواړي نختر او ګورګورې مهاجرې. نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، خو غلې شه بس ساند شه سندرې مهاجرې. او زیارت کې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، زیارت کې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې. اے خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، اے خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، بې کوره ستا نړۍ کې دي دا سترې مهاجرې. بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي، بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي، هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې. درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې. بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې. چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې.
ماشاءالله، ډیر په شکر هغه هغه د موږ د زړه خبر دی ټول په دې شر کې نغښتې دی او د موږ د زړه د حال دی ویلای دی ډیره مننه ډیر په شکر شیر دی. مهاجرت یا کډوالي معمول خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري، مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، یو څو میاشتې ګنګسي زه چیرته یم، چه کوم، دا زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغیز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوی که بهتره سوی دی؟
لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالتی چه دیگه سره بخبلا پی قضاوت نشی که ولی اگه بلوستون که قضاوت کهی زه زما نظر داره چه تا بنده انسان پا جوان بنده چه پیریال دیر تاثیر کهی زما پا شیرونو که پخواه کردوالی دیر نوازه که زی پا وطنم پخوا د کوزی پختونخوا په شاعرانو کې د وینا درد او جګړه دا شیان نه و، ځکه هلته اوس چې درد او جګړه پیدا شوه اوس د هغوی له شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي هغه په شعر هم دغه کوي، د هغه په لیکنه هم کوي، د هغه په طبیعت هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه وي دا خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کې د دوی هغه خصوصیات فرق کوي، نو طبعاً ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعاً تاثیر یې کړی
بالکل. کډوالۍ ژوند ښکته لوړې زورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستی او دا راته وایستئ چې په کله بهر هیوادو کې موږ تاثیرات ځو، مجبور یو ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ، تیار شاعر میاستی، خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوئ؟
سندرغاړي ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړی دی. زه ډېرې سندرې چې اورم په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنی سندرې وایي، امون خو وطنی سندرې ښې لګېږي، هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او خشیر شهر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه دغه غږونو ډېر زیات مینهوال یم، همیشه چې که سفر کې روان یم، چېرته موټر کې یم، دا سندرې
اورم. غواړم د خبرونې په دې برخه کې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورې. د کوم سندرغاړي سندره درته خبره کوم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی، هغه که دې نشر کړي که دې پیدا کړي یوټیوب کې
حتماً. زریالي سمدي همدغه سندرې لرم، او تصادفاً څو وخته مخکې ما مرکه ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره واورو ورسته له سندرې خپرونې کې ما سره ملتیا ولرئ.
چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی شمراشت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی اے زار د شمراشت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
په پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بیرتا پرځي هرا ستایر ساپی په پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بیرتا پرځي دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی تچرتے چھلاڑے مسافر غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کو تر تخت دلی تل جنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
د تاله او ټال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاسې ما هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلمه د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلمه دی ښاغلی طاهر سپی. سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګي لري او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او کا تر څنګ په شعر باندې ډیر تاسو پام لرنه کوي؟
لیمی بی بی ما خوب ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لپ کمپیوٹر که براتری چاپ کردی من دی دو شیری طول کی دی اغام یوم ندی چاپ کردی یا دلیل کل کل دا سڑه پخپل شایری دو وقت پتیری دل سر آغا زینی شیرون سڑی اغا دیر زلمی تو وقت شیرون چی دی اغا سڑه نشی اغا اوروس سڑی طبیعت بدلی گی اغا شیرون ممکن ماتری ویستلی وی بیارا تام دا غنیم دلتی آوی دی باعث شوی چیز ما دا شیرونو دا چاپ مخینی ولی اور پو بو که از ما یو ناول و چه اغامی دیر پخوالی کلی ده و اغام تو سنه ده چاپ کرده و سیم چولو علم پری پخیمانه نیم یعنی ما نا دا چه ما از ما ور سر طبیعت جول نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به چاپ ته ورسو.
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دې چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست؟ کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی اوسي ورپسې؟
نو د څه خو بيخي ډېر کې ګلې مې وي بیا در سره قلم نه چي در سره چې وی لیکي دا په تو تیرو زمانو هغه چې قلم به در سره نو او د څه شوی دی چې یو شعر سړی ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی او بیا قلم او کتابچه را سره چېنه و نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کړي هغه ته مې واټساپ کې ولیکل بیا راته ویل دی چې شی ویلي هغه ته مې ویلي هغه ته مې خو ونه ویلي چې ما څه شی لیکلی دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت و هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هېوادواله هېوادواله شعر
د شعر مساب کومو کومه خوا ډیر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډیر خوښوي او ما غسی لیکي؟
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډیر او نظم لیکم کلا کلا مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله نا کله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډیر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډیر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم.
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپل برخه کې خپل فعالیتونه جاری ساتي. تاسو د خپل برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی، یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کال کې د دوی پر مخونو بند او مکتبونو تنسیتلای کېدای شي کوم لیکلی به مخته وایسي؟
زما د شعرونو ډېرې برخې هو دغه برخه کې ډېر څه ما لیکلي دي، خپله هغه مې کړې ده. یو څه خو طبعاً سړی هغه کوي،
مسؤلیت هم ادا کړی
نو هغه کم یو ذهن ته راغی، نو حتماً به درته ووایم. هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. ما غوښتل چې دا تر اوسه مې لا چا ته نه دی ویلی، زړه مې و چې او سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. له جنګه مو نفرت دی، نور د زړه زور مو بد دی. جنگ منفرد دے، نور دزړه زور مو بد دے. دا ژوند کد سیالی وکړو چې وخت د ویختابه دے، پخپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن. پرېګ دی چې خونځي ته ځي نور لونه د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو، هر وخت کړه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو، در په در یو. د نیکو کار دی بیړه وکړه، امر وکړه نن. پرېګ دی چې خونځي ته ځي دا لونه د وطن. د یو بل د منلو چل بس دکړو سره مل شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یو خل شو. ما یو پکې ونه لیده واړه یاسته یو من. پرېږدی چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، تایر صافیه زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم. زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن. پرېږدی چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې تکړه ته لاړې شي.
بالکل، تاسو غوندې شاعران ته د خدای ډېر عمر ورکړي، او همدغسې د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن دپاره دوی خپل هنرونه او غږونه اوچت ساتلی دي او خدمت یې کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تلئ، مشاعرې به مو کولې. هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې؟ آیا مجازي نړۍ کې، واتساپ کې، یا هم همدغسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاست؟ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړي دي، مشاعره مو کړې ده؟
ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړې. نه دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیر دي، د چا شپه د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره. یو د بل احوال هم اخلو، هغوی هم څنګه وهي، زه ورته څنګه وهم، او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه اچو، هغوی ګوري، هغوی لولي، خپل کومنټس یې کوي.
ډېر ښه. غواړی راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هیواد کې تاسو اوسېږئ، هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو موږ خو دلته کله نا کله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او د افغانستان د خپلواکۍ جشن مو په هالند کې ولمانځه. په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي، سره له دې چې ما شعرونه ویلي غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه وایي، ځکه چې هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلي مالې پرېږده هغه ملګري چې ډیر زیاته د مشاعرې لیوال دي او یې باید شعرونه زما ډیره شاعري واورېدله ډیر ښه خوند یې وکړ او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډیر زیات څه نوي راغلي دي او څه پخواني دي نوي ځوانان هم دي ښه شعرونه وایي نو مشاعره کېږي دلته هو شعرونه واورو او دلته خو ډېرې کمې عمره شي افغانستان کې وي هغه خو نشته
هله من دایم چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینه هغه خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کړي او خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ مغوړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شعرونه او خبري واقع ډیر خوږي دي او ریدونکو هم علاقه مندان دي چې تاسو نه ډیر پوښتنه وکم خو د خبرونه وخت کم دی په پای کې بل تاسو یو کولای پزړه پورې غزل ولرو او ترڅنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوي امغه به هم تاسو ته خبره کوم
سندره تاسو زما په خوښه دوړو په خوښه هارون باشا او سندره باور هارون باشا باور فارسي دوارسي
حتما او غزل به زی تاسو په خوښه ورم
او غزل بدرته وایم شي هیوادواله هیڅ خلاص نشوي د ثواب او لوبالا د دې پیغلي خو دوه برګ لاسونه پرې دي ستا منګي بلاس کې څنګه نیسی کولاله لکه بل ستړی مشي په خیر راغلی لکابل استړی مشه په خیر راغله د وطن خاورې دي څومره راوړې مالا پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیر لښنه خالا پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیر لښنه خالا د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د مغول د اسو ګرد ورزله نالا ته وینی چې نړۍ دې سور تنور ده زما مور می یادوي پران زخته شو انتظار تیروم دل څو کالا څوش پی چیرته او بل چیرته وکړی لاړ شي تا و نمند تا ایر صافی جالا
ډیره زیاته مننه د تاسو شیرونو کې انسان به خیم د سیغرقی گی چرت کی زی ډیره مننه کوم
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے بتنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کیا
یاری دنشی پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتونو پولی دمین لار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا بتم دیگی دا پلکونو گزارونا درنا دس تم کرو بھینو کڑانو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 زنجیری پو فار یوں میں گنڈا لے دے
شي هر څه خو چې وطن دې را غټلې وې ختمې زنجيري ختمې زنجيري کاشکې کاشکې تالې دلې وې ته دې ناراتلې اختر یار مې دې را غلې وې ختمې زنجيري
تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری